داز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی ز خبرونه د از ما حق دی تشرح غلاس زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کاله مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په 23مه نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15مې نیټې سره برابره ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمنۍ چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې دېرش لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډېره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله، حسنا وردک د 12م ټولګي زده کوونکي، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته مننه چې زم په دې بحث کې شریک کړم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز که مونږ د یو بې طرفه وګړې په حیث زه نظر ورکوم، د ما نظر داری چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فعلي دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تږې لمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ته کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډوالی او تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاس د خبرو په تړاو باندې به د اغلی خورم ستاس څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه اونی کې له وړاندې کومالې چانې تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم تاسو پوښتنه نه مالې چانې د دوه کاله نه تنخوا د ښځو او د نجونو لپاره د دې ټول ولس لپاره ډیره سخته دوره وه، او ډیره سخته ده تر اوسه پورې. نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فی الحال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتی، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلې. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا دا چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم هماسې او امنیتي وضعیت هم هماسې تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي، ولې عمل اصلا نشته. دوی په یوه خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي. نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې. د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید د وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو د پاره. چې دوی دا دوه کاله، زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت، آیا دوی پوهېږي که نه؟ یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې، چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
ډېره مننه آغلی خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ سره اورېدونکو د دولسم ټولګي زده کوونکې آغلی حسنا وردګ هم په دې خپرونې کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نسي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص سي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمانو ته او اوریدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ښه، او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای، یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ضایع کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نه شي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي، دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه؟ په دا دوه کالو کښې به تنه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وو، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي، او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی، ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه. خو اوس هغه سې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر سوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تللم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانه ګیانې وظیفه چې هغه به میکولې ورځ به ډیره خاطر ده. خو بس اوس لکه هغه پخوان نه ده، ټول ورځ په کور کې هم دغه بیا هم په کور کې زموږ د خویندو سره پلار جان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم، درسونه مې وایم، زه هېڅکله به خپل درسونه پرې نه ږدم. په مخ باندې ځان مصرفم، خو د دوه کلونو نه مخکې چې کومه دوره وه دغو ځای ماته نه شي پوره کولی، ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کې ویلې هغه ماته نه شي پوره کولی. اوس په کور کې فقط ما د خپل درسونه مې دغه وایم، د کور کارونه دي بس هغه کوم، او نو د چا خبره بس تېروي نو
ش. او ستاسو احساس څه ډول دی؟ آیا فکر کوئ چې بیرته به ښوونځي پرانیستل سي؟ او که پرانیستل سي، آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا وو هغه به اوس څه ډول وي، په دې اړه به آیا تاسو اندېښنه ولرئ؟
ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي، به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم، ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم، امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي. خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته، او نصاب یې هغه نصاب چې وي داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي، حجاب راغلی وي، مسلمانیت راغلی وي. افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري، نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي، او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته، علم په ښځه او نر باندې فرض دی. نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو، خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ ووایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جانې، زه بیرته تاسو ته راځم او نورې پوښتنې به هم ستاسو څخه مطرح کړم، او شای تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړئ، یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ، هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې، میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانیستل سي. تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانیستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي کنه، او هغه کوم ډول یې چې پخوا وو هغه به وي کنه، خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا به ډېر ښه خبر وي، ځکه مخکې لکه استادان چې ویلې همداسې زموږ 3 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات، 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 8 تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو، د زده کوونکو، او دا دوه کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و، دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی، او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي. اما بیا هم که په دې دوه کالو نه پرته اوس ښوونځي خلاص شي دا به هم ډېر یو لوی زیری، ځکه کار څومره په دې کې ماتلي کېږي هم فرصت د لاسه ځي، هم د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي، او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو، همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ، ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی، یو په بل پورې اړه لري، کال په کال دا پرمختګ کوي، مخې ته ځي، وده ځي. بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره، د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري. نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ له لاسه ورکړو، او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته، او ډېره په تنده او په څګه ورته سترګې په لاره یو. د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې، کورنۍ، یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي، په هر شکل وي. هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي، بېرته ښوونځیو ته مخه شي، او نصاب هر نصاب دوی لولي دي، ته چمتو دي، حجاب ته هم چمتو دي. دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې، په نجونو، په خپلو کورانه رو پخپل و خبرو که دویلی دی چه هدف داده چه خوانزه پرانیس میشه مونگه چر شرعی که اغا منو نزه هم وای ما چه هاگا خوانزی که پرانیس میشه جون خپل اجاب خپل اسلامی شریعت و خپل داغ طول مراتی هدف تاوره چیگو مخصد خوانزی باید پرانیس میشه داز مونگه لوی احیله دا او بیا هم غا که و بیا هم وایو چه خوانزی باید دا داغ حق نباید دا افغانستان جون پناره که یوازینه هواد دای خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې د تعلیم بندیز لګېدلی په نړۍ کې 55 هیوادونه دي اسلامي دا ډېره د نړۍ په کچه ډېر یو لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې د چارواکو په زړونو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه د تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالې جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملاله جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډیر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د انجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جانه چې وویل، لکه اوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو، خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو. داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دې کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي. ډېر ښه نصاب وه، خو دا چې دوی اوس کوم نصاب په موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کلم دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبرې شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي نو بیا به موږ او تاسې ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی ستاس څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سی او شرایط هم بدل سی بیا هم تاسو به خوشحاله یاست چې ښوونځي ته ولاړ سئ، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاته نه وي؟
او ملالی جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غوړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که په خوانې وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوه حق راکړل شي چې موږ لاړ شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس د وړین جونې چې دي دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، وایي پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نه شو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نه شي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې وي تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصب باندې وي مدا چې دروازې خلاص شي نجونو په مخ.
حسنا جانی، موږ راپورونه لرو چې یو شمیر یا ګڼ شمیر به ووایم چې هغه نجونې چې د ښوونځي څخه د درسه پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسې د دغسې نجونو سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته پخپل هم ځینې وختونه د مایوسي احساس کوې؟ دغه نجونې څه ډول بوختیاوې لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه موږ وست؟
ملالی جان، یو تا به داسې زه په خپله داسې ښه نه یم د هماغه ورځې نه چې کرا کرا په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کېږي، او موږ همداسې د چا خبره غولوي، همداسې وایي چې نن شروع کېږي او سبا شروع کېږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نشته بیخي. نو تا به ناس نجونې هم د مصنفیانې ډېرې دي چې په رواني حالتو باندې اخته دي، او بیخي اپریشن ورته مخته شوی دی، داسې ناروغیانې ورته مخته شوي دي، او بعضې دې ته مجبوره شوي چې بیخي ودونه وکړه. نو فامیلونه یې وایي چې درسونه او څه نشته، نو مجبوره دي چې ودونه وکړه، او داسې ډېر خلک زه پېژنم.
او دغه نجونې تاسو یادونه وکړه چې دوی مجبوره سوي دي چې کورنۍ بیا ودونو ته یعنی وهڅوي، یا یې حتی اړ باسي په کوچني عمر واده ته، یا په داسې عمر کې چې دوی اماده نه دي ودونه وکړي. ستاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه دی راغلي چې جلکۍ وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وي ویلی نو پوهې وي وخت د جلکۍ چې واده وکړه دغونو آینده نسل بچ شی وي. نو ځکه هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سمه لار نه ده چې یوه جلکۍ په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پوه نه شي بیا واده وکړه، ځکه سبا بله ورځ هغه چې مور کېږي نو د خپل اولاد به د دې نه پوښتنه کوه چې مور یو شی ماته رزه کړه، او مور به زه تېر یانه ورته پاتې وي چې زه به څه دو اولاد ته ورزه کړم، زوی به پوښتنه کړه، لور به ته پوښتنه کړه، او یو مور چې څه نه وي زه نو طبعا اولاد یې چې نه شي ته زده کولی، اولاد به څه ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یوه جلکۍ واده وکړي په کم سن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبور دي، ویني چې درسونه نشته، بل لار نشته، نو مجبور دي خپل لورانه ودوي. نو دې تړ کیږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبري اوریدلې وی چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنی سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سم خبر کوي؟
ګوره، هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځي کې دا غي د لحاظ او دا غي د لورلید له لحاظ به ورته دا خبرې چې موږ ټول اخونه وکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي، او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر. چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی، او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو، یا یو د یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت خصوصاً د ښځینه یا زده کوونکي یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي. د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګیزنې په انګیزو باندې داسې ونه کړي، دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید زده کړو ته لومړیتوب ورکړي. بعضې ما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر تم دي، موږ که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مساعدات او دونه د ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاس ورکړي دي نو غړي په ملت باور وکړي او ډېر واټن پیدا دی ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لوړلیک خلکو ته ورکوي. ډېر وګړي دي چې معلمین دي، ښځینه ډاکترانې دي، انجینیرانې، حقوقي بخش کې مونږ ډېرې رسالان والانې او ډېرې قاضیانې درلودلې. یعنی په نظام کې په پراخه توګه ښځو ګډون درلودو او متاسفانه دوی په مخ ټولې دروازې بندې دي. دوی په مخ د کار، د دفتر، د تګ راتګ، دوی د تحصیلات درلودل، دوی د تجربې درلودلې. داسې ما ښځینه زه پېژنم چې دونه په هیواد مینې، دونه هیواد ته په صادقه پراسه خدمت کړی، چاته خپل شخصي ژوند، خپل د ژوند دغه فرصتونه یې د لاسه ورکړي، اما ملت ته خصوصا ښوونکي او زده کوونکو درس ورکړی، خپل شخصا خپلې خوښۍ او خپلې خوشحالۍ د لاسه ورکړي دي. یعنې په ډېرو برنامو کې په دې ډول خپل ګډون نه کوو چې زه د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نه شم، حتی د ژوند فرصتونه لکه وخت چې ویلې ما داسې مدیره لیدلې چې واده یې ونه کړو تر اخره دومره پورې سر سپین شو، چاته پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کړی، ویل ما مکتب سره واده کړی. یعنی دومره احساس یې درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه موږ لرو. نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړې ده، کومه خوښي، کومه خوشحالي، کوم پرمختګ، کوم زیری یو واقعي دولت کې، یو واقعي حکومت وي، یعنی عادل حکومت وي، یو واقعي اسلامي حکومت وي، خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي، خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي، خلکو ته د پیشرفت، د ترقۍ، د آسودګۍ، د خلکو په دسترخوان د عمري ډوډۍ امکانات برابروي. اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوان نه ډوډۍ اخیستل شوې ده، د خلکو نه، د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی. اوس ښځې په ډېر ناروا خبرو ګټل کېږي، دګل کېږي. مثلا ښځو ته هر ځو نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي دا ښې ښځې نه دي، دا بهیا نه دي. حال دا چې د هرې ښځې حیا، عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي. شاید په کورنۍ کې ډېره، یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده، کورنۍ شاید هغې دي دا خبر وسي چې هغه څومره با عزت او باپته ښځې دي. او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې اوس ګورو چې مونږ په ښځو باندې رنګارنګ تورونه لګول کېږي. دا ښځې ښې نه دي، دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي، کار کول ښځو ته ښه نه دي. دا ټول برجستونه او دغه یعنی ښه غیر اخلاقي نمونه په ښځو لګول کېږي، دا ټولو ته د خفګان ځای دی. او مونږ اساسا چې ګورو ځان ته د کمې احساس کوو چې آیا مونږ څه ګناه کړې، مونږ څه مشکل درلودو، مونږ ولې په دې د دې وضعیت سره مخ یو. دا مونږ ته ډېره ناهیلي کوونکې او مایوسوونکې خبره ده. او بیا که د یو وزیر په سطح باندې چې هغه هم د خارجي وزیر یا نورو هېوادونو ته دا برملا کوي، ټول خلک ګوري، مطبوعات کې خلک د راپورونه لکه تاسو چې دا اوس وویلې چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع لرئ، واقعیت دی. ښځې په رواني ناروغیو، په سترسونو، په مریضګانو اخته دي.
او ریدونکو زه فکر کوم چې دا اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د پدې خبرونه کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي. اغلی خورم تر هغه وخت پورې چې دا اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قائمی جذبه تاسو خبره پښتنه وکم. تاسو ته اغلی مومند په خبرو کې واوریدل چې دی ویل چې د شاغلی متقی له نظر به د شذو حقونه تامین وي او دا د خپل شخصي نظر دی، خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسی چې د شذو حقونه تامین سي په یو مملکت کټ کې. او دې د افغان شذو او وضعیت ته هم اشاره وکړه، خو زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت په رسمیت وپیژني. آیا د دې لپاره ضروري نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي، هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه یې؟
مننه ملالې جانې. ما وی چې مونږ نه حتی هغه د بیان ازادي هم اخستې ده، لکه مونږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو. هغه څوک چې حقیقت وایي هغه تر اوسه په زندانونو کې پراته دي، لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوی یم. خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللې، ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم، له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شم. نو دوی د ښځو لپاره هېڅ هم نه دي کړي. او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلق رواني روحي وضعيات دا باور وقت نه تنها خز او نجونه د افغانستان ټول خلق پر رواني مشکل اخته شوی دي د خطوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي دوی آرام وي دوی ته هر څه مهیا وي نه خو یا نه پوهېږم چې کولی نشي دوی په خپله حکمداري کې یعنی پاتې راغلی دي یا هم نه غواړي نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي تعلیم حق هم ترې واخیستو د وظیفې حق هم ترې واخیستو ازادي هم ترې واخیستله هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه هر څه تاسو ترې اخیستي دي نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو کوم حق هغه شخصي د دوی خپل نظر دی او تا چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي یوه ورځ او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب راکولی شي او که نه د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او که نه حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي ډارېږي چې مورې طالب نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي که تاسو دلته سوله غواړئ امنیت غواړئ نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني ځکه دا زموږ کور دی د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي ټوله نړۍ هم چې دلته راشي ځکه موږ یې شاهد یو دا جوړ نه شي نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځان راضي کړي د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي د دوی ازادي ورته ورکړل شي اما هیڅ کله دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده با حیا ده مخکې دا اوس هم شته اوس دوه برابره نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی بس تاسو نور څه ترې غواړئ حجاب صحیح ده محرم صحیح ده نو تاسو څه ترې غواړئ اوس خو د دوی غوښتنه ومنئ اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ نه تنها دا ښځې صحیح ده په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو خو صحیح ده حتی نارینه موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي دلته نشي راتللی او که کوم یو هم دلته راشي نو هغه وژل کېږي موږ څنګه ازادي لرو موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو ګلونه پکې وکړو نو ګورستان به نه جوړو د خلکو دپاره او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی دوی د هڅه نه کوي بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي آیا دوی فکر هم بیا خوندي دی ته جالبه دا ده ملالۍ جانې باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل خپلې مور نه یې لاسته وکړي وو چې مورې طالب ژړل یې نو ډېر بد یې ژړل او دوی ورته خندل دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي په ما کې کومه اشتباه ده څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي نه ډارېږي دا زما نه څنګه ډارېږي دوی د یوه خپل ځان اصلاح کړي بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی نه راضي نه دي کله چې خپل خلک ستاسو نه راضي نه شي نړۍ به تاسو نه څه راضي شي
مننه آغلی خورم زبرت تاسو ته راځم یو اوریدونکی هم را سره دی او د خبرونې بل میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوی ده مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم اول به د اوریدونکو پښتنه یا تبصره واخلو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مننه خورې همدردم له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی. دا زما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي، که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، هغه دا ده کنه چې نړیوال هم وایي چې طالبان دې دوه تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه چې په دغه کې دې ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه دی چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون چې چا کړی دی همغه یې کار ده. نو زه دغه وایم چې بی ګناه او بی خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه چې تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین چې کوم مرستو باندې ساکیا ول او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ورسره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته دوی چې کوم حقوقو لاغه ټول پکې عملي شول، خو چې کوم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي، نورم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو، تاسو زموږ د ژغ له ازادي راډیو اورې اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل سوې ده. اغلې صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملالې چې سلامونه تاسو ته، تاسې اورېدونکو تاسې کمپنو ته ډېر خوشحاله یم. تاسې ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سو چې زموږ خبرې، زموږ مرکې، زموږ اعتراضونه، زموږ هر بحث په همدې هکله وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدلون په خپل ملت، په خپل حکومت، په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغیزه شی ده؟ دا یو اغیزه داری چې زمونږ ولس کنه، زمونږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا د شان لري، او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې یو سپرید ما دوه کاله د حکومت په اکره، زه غواړم له تاسو کوم چې په دغه دوه کاله چې طالبان راغلی تر اوسه د ښځې، مخصوصا د ښځې، هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سمه ده، هر ځل زه دا سوشل میډیا را شان ګورم که زبی الله مجاهد، هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی ده. کوم یو حق؟ تاسې په خپل ژبه خو اقرار وکړئ، یوازې وایي موږ حق ورکړی ده. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې و دا زموږ حق ورکړی ده او موږ ناقه او بې ځایه اعتراضونه لري کوو. نه، تر اوسه هماغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي، او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده. دا حق هیچا اخیستلی نه سي، او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي، مخصوصا د انجونو څخه واخلي. او کار بند کړی ده د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو زمینه د کار مسایده کې کار اخیستلی ده، او ټول خلک اوزګار دي. مخکې زما اما ولاړ بازار ته او څو شپې مخکې راغله، ماته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچولې، ټول کراچیګان چپه کړی ده، دوغوی سودا، دوغوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو، ترکاریګان وو، دا شیان په ځمکه اچولې ده. چې تاسو ولې تاسو بې ځایه د کراچی درولې ده؟ خصمه ده دا بې ځایه ده. تاسو نه پریدي خو یو ځای ورته تعینه کې خلک نه پریدي، تاسو لوکي خلک نه پریدي، کارو کې خلک نه پریدي، آزاد وګرځي خلک نه پریدي، تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پریدي. نو تاسو چې شی غواړئ زموږ د ملت څخه، تاسو چې شی غواړئ د خلکو څخه، چې تاسو دونه ظلم، دونه کنجاو، دونه دا بې ځایه کارونه خپل ملت باندې کوي. تاسو غواړئ چې ملت ستاسو نه حمایت وکړي، غواړئ ملت ستاسو په خلاف دي، تاسو د دې تاسو راتک په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي آرامي او خوشبختی د شهره کې د بدبختی لري خلک بدبختی لري تاسو کې دا څه وضعیت دی
نو
ګور تقریبا دوه کارسو د هیڅ شي دوی درښکاري نه ده هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکاري نه ده او هر چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او خزو باندې کوي
مننه غلی صافی غلی مومند تاسو غلی صافی خبري واورې د دوی د خبرو په جریان کې او پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي تاسو فکر کوئ چې دا کافي ده د یو ملت ته خوشاله کولو لپاره
ګوري د اسلامي او معتدل دین دی او د خوښۍ او د عدالت دین دی اسلام کې ډېر ښېګڼې شته دي د نړۍ ټول وګړي هیوادونه اسلام ته لیواله دي په دې خاطر باندې چې په اسلام کې ډېر کومه چې ډېر ښېګڼې دي موږ واقع اسلام غواړو چې د هغه ښېګڼو موږ برخمن شو نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي دا چې موږ ملت وزوریږي وجړیږي او ګوره ماجر شي مثلا ډېر زیات ستونزو سره مخ شي موږ دا نه وایو موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښي د خوښۍ زیرې خوشحالي خلکو ته ازادي خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي هغه اسلام وایو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وجه تر خلکو سره رفتار کوي په څه شکل عادلانه نظام من سره ولې و چې تر اوسه پورې شیګنی او صفاتونه کیږي چې ټول وایي چې موږ باید حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات لرو دا غي په شکل نظام جوړ کو دا غي کارو تجربه وکړو هغه عملی کو پلي کو دا اوسنی نظامونه په کوم عدالت دا غي نظام ته وینځي نو دا سره کوم اسلام دی دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو کلی کیږي په دا باندې په خلکو باندې په وګړو باندې په مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه لارو دا خو ځین نه دی بخپله څه جواب ورکوي دی دی بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستا بندگان باندې موږ ستا بندگان ته څه کوم امکانات برابر کړو موږ ستا بندگان باندې څونه ظلمونه کړی دا خدای ته هم سخت غونه ده او خلکو ته هم ډیر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګی تیروي تاسو څه ګورئ متقاعدین ماش نه لري ورځ پورز مالی دیږي ورځ پورز ګورو چې ژوند امکانات کمیږي دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن د تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی یو دا پاتې دی نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماشوم لري یو کار هم لري یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپل اولادونو په خپل ځانونو مصرف کړی په خپل ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او د بودیجه مصرف شوی ده تر دکتورا او تر ماسترای ته ساتي پورې دا اوس موږ د پانتون استادان خزینه استادان دي پانتون چې ډېر عالی تحصیلات لري هغه په کور دي د ښوونځي ښوونکي په کور دي هغه سابقه کارمندان دي دولت خو سم خزینه او چې ډېر تجربه لري شل کلن دي شکلن یا تصالح کلن هغه ټول ورورو هغه د منځزي او خپل انګیزي خپل هغه دغه د منځزي ورته دا دې څخ شرایط دي دا دې څومره شرایط دي مونږه هیله دې شرایط د پایت کې کې خپل شی او دغه د خلکو غږ واوري دل شي او خلکو غږ هیڅ څه نه چوب کې خلک خپل غږ ورته کوي په هر شکل چوي دا که خلک نور مجبور دي خلک نور دا ناروا او دا ظلم نشي منلای او د ظلم او د ناروا په خلاف आवाज پورته کول فرض دی کوم مسلمانان موږ باید ونه دار شو موږ خپل فرض باید ادا کو او خپل غږ باید پورته کو ځکه دا وضعیت نور اچا ته د زغملو وړ نه دی یو کال دوه کال نور تر څومره پورې باید ښوونځی شي باید ښځې ته تر کار حق ورکول شي باید متقاعدینو ته نور وګړو ته ټولنې حق ورکړل شي په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي دا خو تا نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي خو یو وخت نه یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایکونه اعتماد او اعتبار د منځ دی واټن ډورو دیږي او دا غل کوم څه چې زموږ دی دولتم سم څنګه لې ته تحلیل ډېر ښه تحلیل ډول او تحلیل وکړو دا د شي په خاطر د تعلیم لري تحصیل لري رقم دونې زکړې دي هم دونې د درته شته چې هغه وایي چې یعنی په هیواد باندې باید سخت نه وي، زده کوونکو باندې سخت نه وي، صبر او حوصله نوره څومره سوب کی. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه اغلی مومند. اغلی و اغلی خورم، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د شوتو د استلو په برخه کې هم صافی صاحب خبري وکړي او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې څو خبري وکړي چې له کاري قوې څخه د شوتو استل د یو هیواد او اقتصاد ته څومره ضربه رسولای شي.
مننه مالالای جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې. نو کله چې هغه هم په کور کړلې، د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلې کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري، خو هغه به د دوی کار وي. نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ د کما دې ته څوتله اشاره وکړه چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده. دلته دوی د فقر سره الله سو ګریوان دي، هغه څه کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. هغه موږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان لپاره. او بل دا چې اقتصادي وضعیت دلته ډیر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنی په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دې سره د اندېښنه شته ده او که نه، چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي مالله جان چې هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخت راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې، چې هیڅ یو اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې. اصل فساد کوي، نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلې یا هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ کوم اوزګار نشته. هر څنګه چې وی نارینه ښځینه جنې نو هغه په خپل کارونو به مصروف وي، ولې چې هغه نه پرېږدي چې خدای نخسته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای نخسته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای نخسته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او دا ځوانان خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هیڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره اغلی خورم. اغلی حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو د طالبان له حکومت څخه لرئ، خو اول باید اغلی صافی څخه وپوښتم. اغلی صافی، ستاسو په نظر باندې په دې دوه کلونو کې شذو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې، حتی تاسو فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه، که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی راست راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی خوشحاله و چې و زمونږ د حکومت نه دا ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کلم نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او د دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، اګه دي چې دوی اصلا آګاهي نه لري، او د دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دیني خبرې کوي، مګر د دیني هم دوی سمه نه پوهېږي. ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی، ځکه دوی که اسلام خبر وو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته ډوډۍ هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه اجراد نه تفریده. مخکې زما بله خوري اغري نوم هیر کړه وویل دوی داسې کارونه کړي بیخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي. او زمونږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی په رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز قهرمان ښځه غږ و چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحاله نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، زمونږ خپل غږ باسو، مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي، دا زمونږ حق، زمونږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کار شوي، دلته تحصیل کړي ده. که مونږ په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي، دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږې نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زمونږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي.
ډیره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بسته یې، نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تېر شوی د دوه کاله، د یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تېر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجینې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. د سنه د چې تاسو درا تک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته، موږ د دونه مخکې چې تاسو راشي، موږ به حجاب وو، همدغه حجاب مخکې هم کوو، اوس هم کوو. هېڅ فرق نه دی کړی، هېڅ تفاوت یې نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجینې، مسلمان انجینې، خپل درسونه ووایي.
ډېره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومن، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
سبا براسم یا اجازه وقت چیزم توی بیدون مردی دورتی پرنا براسم یکی را پورت کاشنا یمازی گردی نا وقت سو سبا براسم یا اجازه وقت چیزم توی بیدون مردی دورتی پرنا براسم جیون باقی سب پیارا سمتا نند جوانی دکھ سات راک مات گنج بازار بال خبر دی چارن نرم جا براس گنج بازار بال خبر دی چارن نرم جا براس گرا پور سکاش نا یمار بگار دی نا وقت سو سبا براس یا اجازا وقت چندم پنج دون مار دی دورتی پرونا براس پتا پسی داستا پل من کشکرا باقی رات پٹ سات دائر مجبور یم پگلا براسم تیاری رات پر سات دائر مجبور یم پگلا براسم را پور سکاش نا یمار سگار دی نا وقت سو سبا براسم یا اجاز سوک چیزم پرنج دون مار دی دور جی پرنا براسم سبا ماپ شن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت ساتھ چکر دی سبا ماپ شن کزا براسم گرا پور کتاش نا یما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز وقت چیزم پوی دون مار دی دور جی پرنا براسم گرا پور کتاش نا یما دیگر دی وقت سو سبا براسم یا اجازت وقت چیزم پنج دور مار دی نورتی پرنا
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوخی سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00